د سهار لاس په چشوي د ازادي رادیو د دې سات خبرونه زحمت شي بار وړاندې کوم. السلام علیکم. پروانه خبرونه کې به واوري چې سعودي عربستان د افغان حکومت او طالبانو پروغه جوړه کې څه کولای شي. د افغانستان په اړه ګڼ نور مطالب لرو او د پاکستان پر قبایلي سیمو مو له درنې بمباري خبرو. خو په پیل کې خبرونه لرو. لومړی هم د افغانستان کورني خبرونه اجمل تورمان وړاندې کوي.
تمه د چاپان ولسمشر حامد کرزی د مدینه مکرمه تر زیارت وروسته په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا ملک عبدالله سره ووتل. امریکایي پوځیان وایي د هغو تیز ر اضافي امریکایي عسکرو له ډلې څخه چې ولسمشر اوباما یې افغانستان ته د استولو ژمنه کړې وه، نږدې 3000 به د پسندي په وروستیو کې افغانستان ته ورسیږي. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې ایران ویلي دي چمتو دی چې یورانیم د غني کولو لپاره بهر ته واستوي. بشپړ خبرونه واوري. تمه ده چې افغان ولسمشر حامد کرزی د مدینه مکرمه تر زیارت وروسته په ریاض کې د سعودي عربستان له پادشا ملک عبدالله سره وګوري. ولسمشر کرزی چې تیر ورځ له کابل څخه ریاض ته ولاړ، له غرمي وروسته په مکه کې د عمرې حج مراسم پر ځای کړل. د افغانستان جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر ویلي چې ولسمشر بنن په ریاض کې د سعودي عربستان له پادشا ملک عبدالله سره وګوري او د دواړو هیوادونو د اړیکو د ټینګښ او طالبانو سره د روغې جوړې د خبرو پر سر به سره خبرې اترې وکړي. ولسمشر کرزی وایي احمد زیات سیامک ویلي چې ښاغلی کرزی به د سعودي عربستان دولت له یو شمېر نورو چارواکو سره هم وګوري او دغه شان د اسلامي هیوادونو د سازمان له دفتر څخه به هم لیدنه وکړي. ولسمشر کرزی سبا د ملک عبدالله سره یو ځای د آلمان مونیخ ښار ته ځي او په نړیوال امنیتي کنفرانس کې ګډون کوي. امریکایي پوځیان وایي د هغو ډېر زره اضافي امریکایي عسکرو له ډلې څخه چې ولسمشر اوباما یې افغانستان ته د استولو ژمنه کړې وه، نږدې 3000 به د پسندي په وروستیو کې افغانستان ته ورسیږي. د امریکا لوی درستیز امیر البحر مایک مولان په دې اړه د کانګرس غونډې ته معلومات ورکړل او وی ویل چې طالبانو د افغانستان له جنوبه اوس نورو سیمو ته خپل نفوذ پراخ کړی دی او تقریبا په هر ولایت کې موجود دي. مایک مولان وویل موږ افغانستان ته نږدې 4500 پوځیان لیږلي دي او هیله ده چې تقریبا 3000 نور به د باراک اوباما د لومړۍ ژمنې له مخې د پسلی تر روسیو پورې دغه هیواد ته ورسیږي. پاتې عسکر به په وړي او یا د منی په لومړیو کې واستول شي څو په 2010 کال کې د طالبانو د پرمختګ په مخنیوي کې برخه واخلي. د سپین ماڼۍ چارواکو تر دې مخه ویلي ول چې 1500 امریکایي عسکر به د جون تر روسیو پورې افغانستان ته ورسیږي. د نورستان ولایت چارواکي وایي چې تیر شپه دغه ولایت د دوابې ولسوالۍ په مرکز طالبانو هغه مهال یو توغندې وتوغولو چې سیمه ییز چارواکي له قومي مشرانو سره په سیمه کې د امنیت د ښه کېدلو په نیت سره جرګه شوي ول. د نورستان ولی جمال الدین بدر ازادۍ رادیو ته ویلي چې په دغه برید کې د پولیسو او ملي اردو 3 تنه ټپیان شوي دي. نورستان ولی دغه شان ویل چې د توغندې تر راپریوتلو وروسته امنیتي ځواکونو هغه ځای په ډزو وویشت چې ورڅخه توغندې توغول شوی و. جمال الدین بدر ویل په دې اړه معلومات نشته چې په دې برید کې به وسلوالو طالبان ته څومره مرګ ژوبله وختي وي. او په کابل کې د صرافانو د ټولنې د راپور له مخې نن افغانۍ د بهرنیو آثارو په وړاندې دا شان بدلی کی. یو امریکایي ډالر 45 افغانۍ او 5 نوي پولا، یو یورو 15 افغانۍ او 50 پولا، یو سترلنګ پاوند 50 افغانۍ، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 45 پولا، زر ایراني تومان 45 افغانۍ او 40 پولا، او زر پاکستانی کلداري 541 افغانۍ. کورنۍ خبرونه مو اوریدل. نوجیاس نوري د سیمې او نړۍ خبرونه چمتو کړي دي. غوښی
د امریکا د دفاع وزارت د استخباراتو د څنګه مشر جنرال رونالد بورګس وایي د په باور پاکستان کولی شي چې خپل اټومي وسلې خوندي کړي، خو له دې سره سره دا ویرشته چې ساتنه یې ممکن سمونه شي. کانګرس ته په خپلو څرګندونو کې جنرال بورګس په دې برخه کې ډېر توضیحات ورنکړل. خو د امریکا د دفاع په وزارت کې د استخباراتو د څنګه مسؤول وویل د پاکستان پر حکومت د طالبانو او نورو افراطي ډلو له لوري حملې دوام لري چې له دې سره د پاکستان د اټومي وسلو ساتنې ته اندېښنې پیدا کیږي او د پاکستان قبایلي سیمې القاعده او نورو ډلو ته اډې ورکوي چې پر دوه ډلو بریدونه وشي د دوی یو شمېر نورو سیمو ته ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکایي چارواکي بل پاکستان وو وړي د هو پنځو امریکایانو د شکنجې په اړه ورته معلومات ورکړي چې په دې هیواد کې بندیان دي. دغه پنځه نفر په تروریستي فعالیتونو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویل شوی چې متحده ایالات د شکنجې او فشارونو ټولې ادارې جدي بولي او هغه بل پاکستاني چارواکو سره مطرح کړي. په بیان کې ویل شوی پاکستان کې د امریکا د قونسلګری څنګه له دغه پنځو تنو سره په زندان کې په منظم ډول تماس لري. پاکستاني چارواکو دغه پنځه واړه په دې تورن کړي چې په پاکستان کې له افراطي ډلو سره اړیکه ټینګه کړې وه او پر ورانکارو فعالیتونو کې لاس درلود. خو تورنو کسانو ویلي چې دوی بېګنا دي او په تحقیق کې شکنجه شوي او دغه راز د مرګ ګواښ ورته شوی دی. دغه کسان پاکستان ته له رسېدو وروسته د پاکستان په مرکزي ښار سرګودا کې ونیول شول. ایران وایي چې دې ته تیار دی چې یورانیم د غني کولو لپاره بهر ته واستوي. د دې غوښتنه ملګرو ملتونو له ایرانه کړې وه. د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد د ایران دولتي تلویزیون ته په مرکه کې وویل ایران له دې سره ستونزه نه لري چې لویدیځ ته د ټیټه کچې یورانیم د غني کولو لپاره وسپاري او بیا یې څو میاشتې وروسته چې 40% غني شوي وي ترلاسه کړي. دا پریکړه د ایران په دریځ کې ستر بدلون څرګندوي کوي. ایراني چارواکو له څو میاشتو راهیسې له دې سره مخالفت کوي چې ایران دې په بهر کې یورانیم غني کړي. په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان فیلیپ کرولی وایي که چیرته ایران د ملګرو ملتونو پلان مني نو باید د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د څارلو څانګه خبره کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات به د ایران د هغې اقدام هرکلی وکړي چې که د هغو دریو امریکایانو د لانجې د پای ته رسېدو لپاره لیوالتیا وښیي چې د ایراني چارواکو په وینا په غیر قانوني توګه د ایران خاورې ته ننوتي او په جاسوسۍ تورن دي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان فیلیپ کرولی دا څرګندونې وروسته له هغې وکړي چې د ایران د جمهور رئیس محمود احمد نژاد پرون وختي وویل درې امریکایي اتباع کیدی شي په امریکا کې له ایراني بندیانو سره تبادله شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان د امریکایي او ایراني بندیانو د تبادلې په اړه سمدستي د اسپین مانی د ملي امنیت شورا ویان مایک هامر وویل که ایران په امریکا کې د زندانی ایرانیانو په اړه پوښتنې لري امریکایي چارواکي حاضر دي چې د پوښتنو ته ځواب ووایي. دغه ویان زیاته کړه امریکایي چارواکو تر اوسه د بندیانو د احتمالي تبادلې په اړه هیڅ خبرې اترې نه دي کړې. سپین مانی پرون وویل چې ټاکل شوی د ولسمشر باراک اوباما د تبت له مذهبي مشر دلای لاما سره وګوري. د سپین مانی ویاند بیل برتن هو خبرلان ته چې د نیو هامشپیر ته د ولسمشر اوباما د سپرلی په الوتکه کې ملګرتیا کوله وویل اوباما تیر کال امریکایي چارواکو ته په کتنه کې اوباما تیر کال چینایي چارواکو ته په کتنه کې ویلي وو چې په پام کې لري چې له دلای لاما سره وګوري چې اوس واړي دا کار ترسره کړي. چین له دلای لاما سره د باراک اوباما د کتنې په وړاندې خبرداري زیات کړي دي. د سپین مڼۍ ویان په دې اړه چې تبت د امریکا د خاورې جز دی د امریکا پر دریځ یو ځل بیا ټینګار وکړ. چین په 1950 کال تبت ته لښکر واستاو او دا سیمې تر خپل کنټرول لاندې راوسته. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
دا د ازادي رادیو ده. د عربستان بهرنیو چارو وزارت د افغان حکومت او طالبانو د روغې جوړې په خبرو کې د منځګړي توب لپاره شرط وړاندې کړ. پروانه خبرونه کې د دې موضوع ترڅنګ تاسو د امریکایي چارواکو په وینا د طالبانو د نفوذ د ساحې له پراخېدو خبرو. په کندوز کې مو د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له انتقاد خبرو او د پاکستان پر قبایلي سیمو مو د بې پیلوټه ګڼو الوتکو له درنې بمبارۍ. یو شمېر نور مطالب هم تر 11 بجو د ازادي راډیو له روانې خپرونې اورېدلی شئ. د ګوړیا 4:19 تفریحي پروګرام هم لرو. د سعودي عربستان و چارواکي وویل تر هغو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې مداخله نه کوو چې طالبانو له تروریستي ډلو سره اړیکې نه وشلولي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي عربستان ته پرون سفر پیل کړ او ټاکل شوی ده چې نن له پاچا عبدالله ابن عبدالعزیز سره پر همدې خبرې چې له طالبانو سره د روغې جوړې په مسله کې څه مرسته کولی شي خبرې وکړي. وبخښئ چې پر همدې خبرې وکړي. د موضوع تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې.
سعودي عربستان پرون وویل چې دا هیواد نیت نه لري چې په افغانستان کې د سولې په خبرو اترو کې تر هغو ځان ښکیل کړي چې طالبانو د القاعده له مشر اسامه بن لادن او د هغې له تروریستي شبکې سره ټولې اړیکې نه وي شلولي او هغوی یې شړلي نه وي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د سیشن به پورز د شرط په داسې وخت کې مطرح کړ چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د هیواد په دینیت ورسید چې د سعودي له پاچا او نور چارواکو څخه په افغانستان کې د سولې په خبرو کې مرسته وغواړي. له ریاست څخه د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې کرزی پرون مکې مکرمې ته لاړ او عمره یې ادا کړه او نن به د سعودي عربستان د چارواکو سره خبرې وکړي. سعودي عربستان له طالبانو سره خاصې اړیکې لري او یو له هغو دریو هیوادونو څخه و چې د طالبانو واکمني یې په رسمیت پیژندلې وه. د سعودي عربستان له لورې له طالبانو سره د تماس نیولو په اړه په تېره بیا د اسامه بن لادن د شړلو لپاره د دغو شرطونو ایښودل کومه نوې خبره نه ده، خو ریاض دغه شرطونه اوس د دې لپاره مطرح کوي چې د نړیوالو لخوا پرې فشارونه زیات شوي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې خپل فعال رول ولوبوي. د سعودي عربستان چارواکي وایي مخکې له دې چې له طالبانو سره په خبرو کې ښکیل شي باید هغوی ضمانت ورکړي چې له ترورستانو سره یې اړیکې شلولې دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سعود الفیصل تېره اونۍ د لندن په کنفرانس کې وویل تر هغو پورې چې طالبانو د اسامه بن لادن او نورو ترورستانو سره اړیکې نه وي پرې کړي دی ګمان نه کوي چې خبرې دې کومه ګټه ولري او ښایي هېڅ نتیجې ته هم ونه رسیږي. د سعودي عربستان شرق الاوسط ورځپاڼې د الفیصل له قوله خبر ورکړی چې وایي طالبان باید واضح ووایي چې له القاعده شبکې سره اړیکې شلولي او دا باید عملا هم ثابته کړي او زیاتوي چې په خبرو کې د منځګړیتوب لپاره یوې رسمي غوښتنې ته اړتیا ده. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر پر دغه نظر د بهرنیو چارو د وزارت یو بل چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند شوی هم پرون تاکید وکړ او ویل چې بن لادن او د هغه ډله باید د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو څخه وشړل شي او طالبان باید خپل دغه نوی دریځ په ډاګه اعلان کړي. اسامه بن لادن چې د یوې شتمنې سعودي کورنۍ غړی دی په 1990 لسیزه کې په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو د حضور پر سر له شاهي نظام سره اختلافات راپورته شول او له دې هیواد ووت. هغه په 1994 کال کې د سعودي عربستان تابعیت له لاسه ورکړ. په ریاض کې د منځني ختیځ د ستراتیژیکو او حقوقي مطالعاتو په مرکز کې کارپو انور عشقي وایي سعودي عربستان په وروستیو میاشتو کې د طالبانو له استازو سره تماسونه ټینګ کړي، خو د ده په وینا دا هیواد به رسمن په خبرو کې تر هغو ځان ښکیل نه کړي چې د دواړو لورو څخه یې رسمي غوښتنه نه وي ترلاسه کړي. تر دې وړاندې تېره اونۍ ولسمشر کرزی د لندن په کنفرانس کې یو ځل بیا له طالبانو سره د پخلاینې لپاره د سعودي عربستان د مرستې غوښتنه وکړه.
سعودي عربستان په دې شرط له طالبانو سره د افغان حکومت د خبرو منځګړی توپ کوي چې طالبان له القاعده شبکې بیل شي. د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله سنګزی صاحب، عربستان دغه شرط وړاندې کړی که څه هم دې ته د لندن په کنفرانس کې هم یو ډول اشاره کړې وه، ستاسو په فکر عربستان آیا ډېر سخت شرط نه دی شي چې په دې خبرو کې به مرسته کوي؟
زه فکر کوم چې سعودي عربستان په ډېر لیواله نه وي چې جګړه په افغانستان او پاکستان کې قرار شي او پای ته ورسیږي. دلیل دا ده چې که چیرې دغه جګړه قرارېږي په طبیعي ډول اسامه بن لادن او د هغه نور عرب ملګري د دوی د فعالیت صاحبه خپل عربي ممالک کې په تېره بیا دا چې اوس د یمن وضع مخ په خرابېدو ده او هلته د القاعده شبکه فعاله ده، دا عربستان د منلو وړ نه ده. د بل خوانه کله چې عربستان دا شرط ږدي چې طالبان او القاعده سره بیل شي سره د دا شرط تقریبا ټول مرسته کوونکي هیوادونو له مخکې نه هم ایښې ده. په دې اساس زه فکر کوم چې بیا هم القاعده غواړي تضعیف کړي، په دې معنی تضعیف کړي چې کله د دوی نه طالبان بیل شي چې افغاني طالبان چې پاکستاني طالبان په یقیني ډول چې د القاعده بشری منابع او جنگی منابع ضعیفي.
ستانګزی صاحب، د لندن په کنفرانس کې چې تیره اونۍ ترسره شو د نږدې اویا هیوادونو او مرستندویو ټولنو جګپړو استازو برخه اخیستې وه، نو تاسو اوس وایئ چې عربستان به دې ته لیواله نه وي چې له طالبانو سره د روغې جوړې په خبرو کې منځګړیتوب وکړي. د نږدې اویا هیوادونو د جګپړو استازو په موجودیت کې ولې افغانستان عربستان ته بلنه ورکړه چې منځګړیتوب وکړي؟
زه فکر کوم چې مخکې هم سعودي عربستان د ځینو طالب مقامات او افغاني چارواکو د خبرو کوربه وو. یوه مسله بله مسله دا ده چې له اول سر نه چې کله طالبانو تحریک رامنځته شو سعودي له دوی سره نږدې اړیکې درلودې. له بلې خوا نه پاکستان او سعودي عربستان په تېره بیا د دې استخباراتي کړۍ سره ډېر نږدې اړیکې لري. ممکن دغه عوامل به د دې باعث ګرځېدلي وي چې د افغانستان دولت او د افغانستان جمهور رئیس دغه سعودي عربستان باندې کړی.
عربستان که لایوی خو له پاکستان سره نږدې اړیکې لري، لبلې خو له امریکا سره بیا خورا ډېرې نږدې اړیکې لري، فکر نه کوي چې د امریکا د فشار لامل هم شاید ته مجبور شي چې د طالبانو په خبرو کې منځګړیتوب وکړي؟
زه فکر کوم چې طبیعي امریکایان انګلیسان چې د سعودي ډېر نږدې متحدین په غربي نړۍ کې شمېرل کېږي، دوی به که چېرې وغواړي چې مذاکرات لړۍ تقویت شي په سعودي باندې به فشار راوړي. اما یو شاید دا چې دا اوس مخکې له وخت نه وي چې د دې فشار په نتیجه کې آیا سعودي واقعا مخلصانه عمل کوي که نه. ما د خپلو خبرو په سر کې وویل چې سعودي لوی تشویش لري چې که چېرې دلته طالبان وځپل شي یا طالبان د سولې او مذاکرات خبرو ته راشي نو د القاعدې شبکې اساسي موخې او هدفونه به د خلیج هېوادونه چې په طبیعي ډول به سعودي هم ترېنه مسؤله پاتې نه شي.
عربستان هم درځ ویلې دي چې دواړه لوري باید رسمن له دوی دا غوښتنه وکړي چې په خبرو کې منځګړی توب وکړي. فکر کوي چې دا هم یو بهانه ده؟
فکر کوم چې سعودي عربستان غواړي په دې توګه فرصت ترلاسه کړي او بالاخره کچېرې غوښتل په دې پروسه کې ورداخل شي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصرالله ستانکزی کور ودان.
د لوبو له میدانه
beautifully hit, it was in the air but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالي بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیژنې.
د کابل د نن ورځ ورځپاڼو څه مهم مطالب خبره کړې دي د حمید محمد په کتنه کې اورو.
رهنجات سعودي عربستان ته د ولس مشر کرزي سفر ته اشاره د دوایان په حواله په غټو ټکو سره لیکل چې خاغله کرزي په افغانستان کې د سولې پټنګ کې له سعودي عربستان څخه د فعال رول لوبول غواړي. روسپانه په جلا مطلب کې د افغانستان لپاره د ناتو د نوي ملکي استازي پروسه سرګندونو بحث کړو لیکل دي چې وسه وخت چې افغانانو سره مرسته وشي. روسپانه په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې د قوانینو لپاره د ځنو ستونزو په اړه د کابل د جنايي جرمونو په وړاندې د مبارزې د رئیس په سرګندونو بحث کړ او لیکل چې په افغانستان کې نافذ جزایي قوانین د هواد له وسنو شرایطو سره هیڅ ډول اړخ نه لګوي. روسپانه په دوام کې د ستونزې اساسي لد قوانینو په تدوین کې د بهرنیو لاسوهنه خودل او لیکلي چې لا هم وخت شته چې د دغو لاسوهنو او په هیواد کې د اروپایي او امریکایي قوانینو د کاپي کولو مخنیوي وشي. ویسابه د خپل لومړي مقر سرلیک د برتانیې د بهرنیو چارو د وزیر د سرګندونو ته ځانګړی کړی چې ویلي په افغانستان کې سیاسي ستراتیژي باید ژر تر ژره پلی شي. روسپانه لیکلي چې دا ستراتیژي درې مهم ټکي لري چې په هغو کې د افغانانو د باور جلبول، د تاوتریخوالي د ریښو له منځه وړل او د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره د ګاونډیو هیوادونو هڅول شامل دي. روسپانه په بل مطلب کې د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د امنیت ټینګول د طالبانو له دوامداره تعقیب نه مهم دي. روسپانه په خپل سر مقاله کې د افغان دولت د سولې ترهنه د نړیوال ټولنې او گاونډي هیوادونو ملاتړ ته اشاره لیکلی چې باید د سولې دروستلو لپاره دغه پورته شوی ګام په یو ستر غورځنګ بدل شي. افغان جرګې به د پخلاینې لپاره د روانو هڅو په اړه په یو مطلب کې د ولسمشر کرزي د امنیتي چارو د سلاکار په حواله لیکلی چې له طالبانو سره په بیلابیلو سطحو کې خبرې روانې دي. ورسپانه په دوام کې لیکلی چې دا خبرې لا هم په غیر منظم ډول روانې دي او هدف یې د دواړو لورو ترمنځ د باور رامنځته کول دي. ورسپانه په یو بل مطلب کې د پاکستاني پوځ د مشر په حواله لیکلی چې هیواد حاضر دی چې د افغان ځواکونو د روزلو په بهیر کې برخه واخلي. د ورسپانه په وینا پاکستان غواړي له دې کار سره خپلې لویدیځې پولې خوندې او خپل ټول پام له هند سره ګډې پولې ته واړوي. ورسپانه په خپل سر مقاله کې هم د پاکستان په دې وړاندیز بحث کړ او پوښتل دي چې دا له افغانستان سره دوستي ده او کله هند سره رقابت. افغانستان ټایمز په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره د اسلامي هیوادونو ملاتړ ضروري بلل او سعودي عربستان ته د ولسمشر کرزي سفر ته اشاره لیکلی چې سعودي کولای شي په دې برخه کې مهم رول ولوبوي. روسپان خپل نننه کارتون هم په افغانستان کې د سولې لپاره روانو هڅو ته ځانګړی کړ او پکې دا خودل شوی چې پخلاینه تاوتریخواله له منځه وړي. او ملیار مان هم په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره د ولسمشر کرزي په هلو ځلو بحث کړ خو د دغو هڅو په بریالیتوب شک څرګند کړی او لیکلی دی چې خبر دا وي چې افغان حکومت د خلکو په وړاندې خپل نور مسؤلیتونو ته پام وکړي. او روسپانه په خپل دویم مخ کې بیا په سیمه کې د سعودي عربستان پر رول تبصره کړې او لیکلی دی چې دغه هیواد په سیمه کې یو له اصلي لوبغاړو څخه دی.
امریکایي پوځیان سرګندوي چې د هغو ډېر سره اضافي امریکایي عسکرو له ډلې څخه به چې ولسمشر بارک اوباما یې ژمنه کړې وه نږدې 13,000 د پسرلي په وروستیو کې افغانستان ته ورسی شي. د امریکا لوی درسیز امیرالبهر مایک مولن په دې اړه د کانګرس غونډې ته معلومات ورکړل او ویې ویل چې طالبانو د افغانستان له جنوب اوس نورو سیمو ته خپل نفوذ پراخ کړی دی او تقریبا د افغانستان په هر ولایت کې حضور لري. د مایک مولن څرګندونې همداراز د امریکا د پوځي او ملکی استخباراتو د ادارو د چارواکو څرګندونې د نوریاس نوري پر راپورټ کې اورو.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز ادمیرال مایک مولن پرون د امریکا د کانګرس غړو ته وویل د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د طالبانو نفوذ مخ په پراخېدو دی خو د دې حالت د بدلولو لپاره ناهیلي کېدل بل وخت مخې خبروي. افغانستان ته د امریکایي اضافي سرتیرو د استولو په اړه ښاغلی مولن وویل د بل هر وخت په نسبت اوس شرایط ښه شوي او دا د کارونو پیل دی.
Right now the Taliban believe they're winning. 18 months from now
په اوس وخت کې طالبان داسې فکر کوي چې بریالي کیږي، خو له نن څخه اتلس میاشتې وروسته که موږ خپله ستراتیژي سمه عملي کړو نو وبوینو چې هغوی ګټونکي نه دي او نه به هم بریالي شي. ادمیرال مایک مولن د امریکا د سنا پوځي کمیټې ته په خبرو کې وویل تاسو ټول ډیر علاقمند یاست چې واورئ د جمهور رئیس اوباما ستراتیژي څنګه پر مخ ځي. دغه ستراتیژي د ګواښونو د مخنیوي لپاره مناسبه ده او د ده په نظر د دغه ستراتیژي هدف چې د افغانستان په خلکو او د القاعده پر ماتې څرخي نتایج به یې اغېزمن وي. د امریکا د پوځي استخباراتو د ادارې مشر ډګر جنرال رونالد برګس وویل امریکایي ځواکونه نن ورځ له هغو وسلوالو سره په جګړه کې ښکېل دي چې قدرت یې ورځ تر بلې زیاتېږي. هغه په دې برخه کې د افغانستان د حکومت ناتواني او په پاکستان کې د وسلوالو د پټېدو ځایونو ته په اشاره وویل چې وسلوالو کسانو چې یو وخت فعالیت تر ډېره بریده د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې متمرکز وو، اوس د فعالیت لمنه شمالي او لویدیځو ولایتونو ته هم غځېدلې ده. هغه وویل که څه هم د افغانستان امنیتي ځواکونه ورځ تر بلې قوي کیږي، خو نه په هغه صورت چې د طالبانو وړتیا مخ په زیاتېدو ده. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې رئیس ډینیس بلر د امریکا د سنا د پوځي کمیټې په یوې بلې استماعي غونډه کې وویل طالبانو افغانستان ته د امریکایي نوي سرتیرو په رسېدو سره نوي تاکتیکونه خپل کړي دي. د هغه په وینا وسلوال په افغانستان کې د فعالیت ساحه ورځ تر بلې پراخوي او د افغانستان د ثبات لپاره خطر زیات کړی دی. د امریکا د کانګرس د جمهور غوښتونکو اکثر غړي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر زیاتېدو لپاره د جمهور رئیس اوباما له ستراتیژۍ څخه ملاتړ کړی، خو جمهور غوښتونکو او ډیموکراتان دواړه په افغانستان کې د پوځیانو او پولیسو د روزلو د پروسې د ګړندې کېدو په اړه اندېښنه څرګندوي. د ډیموکرات ګوند سناتور ایوان بی وویل پوښتنه دا ده چې آیا افغانان کولی شي یا غواړي چې په دې ساحه کې خپل رول ولوبوي. د هغه په وینا کې د افغانستان تاریخ ته وکتل شي، د دې هېواد تاریخ ډیر پیچلی دی چې هغه په دې هېواد کې د بریالیتوب په اړه شکونه زیاتوي. خو د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي چې دی او ادمیرال مولن ډاډه دي چې په افغانستان کې به د امریکا نوې ستراتیژي بریالی شي. هغه وویل که دغه ستراتیژۍ اغېزمنتوب د دوی لپاره د درک وړ نه وای نو په پټو سترګو به یې په دې لاره کې ګام نه وای ایښی. د امریکا لوی درسیز وویل که انتقادونه پر ځای وي ښه خبره ده، خو په اوس وخت کې پر حالاتو نهایي قضاوت کول به له وخته د مخه وي، ځکه د هغه په وینا د نوې ستراتیژۍ په عملي کېدو سره چې چارې یې نوې پیل شوي په ډېرو سیمو کې افغانان د امنیت د ښه والي لپاره هیله مند شوي دي.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادۍ راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادۍ راډیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1401، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست یاو او پیښور 1400 راتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
په لندن کې له افغان ښځو سره مرسته کوونکې ډلې وایي چې په افغانستان کې د ښځو د ناوړه روغتیایي حالت له امله اندېښمنې دي. د افغانستان ښځو او ماشومانو ته د مرستو په نامه یوه ټولنه وایي چې د روغتیایي اسانتیاو د نشتوالي له کبله د ښځو د مړینې کچه د ملکي خلکو له هغې شمیرې ډیره ده چې په بمونو او جګړو کې وشل کیږي. د اکسفام په نامه د یوې خیریه ټولنې د څیړنو له مخې په هرو 28 دقیقو کې یوه میرمن په افغانستان کې د امیدواري له امله ژوند له لاسه ورکوي. د افغانستان د ښځو او ماشومانو ته د مرستو د ټولنې مشره اورزلا اشرف لندن ته تللې ده. د نوموړي څرګندونې له لندنه د ازادي راډیو خبریال حنان حبیبزی په راپور کې.
د افغانستان له ښځو او ماشومانو سره د مرستو په نامه یوه نادولتي ټولنه وایي د نړیوالو مرستو سره سره د افغانستان په کلیو او لرې پرتو سیمو کې د میرمنو په ژوند کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. اورزلا اشرف د دغې ټولنې بنسټ ایښودونکې ده.
زمونږ تلفات د میندو تلفات که مقایسه وشي هغه کسان چې د بمونو او د ځانمرګي بریدونو د وجې نه یا د نظامی عملیاتو د وجې نه د منځ لري، د هغې ټول تعداد نه د هغه میندو مړینې زیات دی چې د زیږولو په دوران کې دوی مړه کیږي د منځ ځي. نو دا یو ډېر جدي پیام د زموږ حکومت ته او بین المللي ټولنې ته چې دغه مشکل ته ډیر جدي توجه وکړي.
لګورځي کیږي چې اغلی ورزلا لندن ته راغلی ده. نو موړی وایي چې خپل پلټنې د خزو لپاره لنړیوالو ټولنو سره شریکی کړي دي او هیله لري چې نړیواله ټولنه به د دوه ستونزو په واری کې افغان میرمنو سره مرستي وکړي. دا هغه اندېښنه ده چې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن هم د لندن له کانفرانس څخه لږ وروسته د یوې خبري ناستې له لارې څرګنده کړه. دې د لندن د کانفرانس د هوکړې له مخې له طالبانو سره د پخلاینې هڅو ته اشاره وکړه او ټینګار یې وکړ چې میرمنې باید په دې بهیر کې ښکیل وي.
Women have to be involved at every step of the way in this process.
نموړی وای میرمنې باید د دې بهیر د لارې په هر ګام کې ښکیل وي. د همدې لپاره زه د خزو د عمل پر کړنلاره کار کوم. په دې کې د نورو نوښتونو ترڅنګ د خزو امنیت په شخصي او ملي سکتور کې د خزو مشرتوب، عادلي، ښوونیزو او روغتیایي خدماتو ته د خزو لاسرسی، د خزو وړتیا چې د اقتصادي چارو د سنبالولو جوګه شي، په ځانګړي ډول د کرنې په برخه کې. ورزلا اشرف وایي اغلی کلینټن دغه خبرې د دې لپاره کړي دي چې له طالبانو سره د پخلاینې په بهیر کې د ښځو ونډه هېره نشي.
دن کانفرانس اصلي موضوع او اساسي موضوع او مهمه موضوع هغه د طالبانو د شاملولو په حکومت کې وو. نو هغې لپاره دی مجبور وو چې حداقل یو ځواب خو به ورکړي چې سبا ورځ دې کسانو چې دوی ته یې وټې ورکړې په رای ورکړې په امریکا کې دینه پوښتنه کوي چې ته خو یوه ښځه وي او ته څنګه دې ته همداسې اوکې دې وکړو هېڅ شی دې ونه ویل. مګر هم د بل خوانه که وګورې د دې هدف دا و چې هغه شرط د امریکا د خوانه کې دي. زما په عقیده د یو افغان په توګه دا مونږ ته یو مهم خبره دی، مګر اساسي خبره نه ده. اساسي خبره زه فکر کوم هغه دی چې زموږ خپل حکومت دغه وعده مونږ ته راکړي.
راپورونه وایي چې په افغانستان کې هر کال 25,000 میندې د میندواری یا زیږون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. څو میاشتې وړاندې د آکسفام نړیوالې ټولنې افغانستان د ماشوم د زیږیدنې لپاره د نړۍ تر ګردو ناوړه ځای وباله او د هیواد په لرې پرتو سیمو کې د افغان میرمنو پر حالت اندېښنه وښودله. د څه له پاسه درې لسیزو راهیسې جګړې، وچکالۍ، لوږې او ملکي بې ثباتۍ افغانستان ننګولی دی او د ژوند هر اړخ ته یې زیانونه اړولي دي. دا هغه څه دي چې یوه روغه، سوله ییزه او قوي ټولنه یې له منځه وړې ده.
د کندوز په ولایت کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون استازیو پر اربکیانو یا دولتي ملیشو انتقاد کړی دی. د ځواکونو د امنیت د لارې خنډ بللی دی. د کندوز له شاره د ازادي راډیو خبریال نور محمد سهیم رپورټ لري.
دولت د اساسي قانون لمخې د خلکو د مال، ځان او ګټو د ساتنې مسولیت لري، نه دا چې د خلکو د تعذیب معجبات برابر کاندي. دغه ټکی په کندوز کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون یو تن کمیشنر احمد ضیا لنګری په هغه غونډه کې څرګند کړ چې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په بلنه په کندوز کې د مدني ټولنو او رسنیو د استازو په ګډون جوړه شوې وه. د یادونه وړ ده چې دغه غونډه په دې موخه جوړه شوې وه چې څنګه وکولای شي په اوسنیو شرایطو کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون، مدني ټولنو او رسنیو د فعالیتونو ترمنځ یوه همغږي رامنځته شي ترڅو په ګډه سره په هیواد کې د بشري حقونو په وړاندې موجود خنډونه له منځه لرې کړای شي. هیرېدنه شي چې اربکیو یا دولتي ملیشاو ته د ښاغلي لنګري اشاره د هغې زړه بوږنوونکې پیښې پر بنسټ ولاړه ده چې څه موده د مخه د امام صاحب ولسوالۍ د بایکا په کلي کې پیښه شوې وه. ویل کېږي چې په دې پیښه کې څلور تنه وسلوال اربکیان د محمد اعظم نومې کور ته راوختي او په داسې حال کې چې د کور نارینه یې تړلی دي، د دوی پر ښځو یې د دوی په وړاندې جنسي تیری اجرا کړی دی. ښاغلی لنګری په دې اړه داسې وویل:
چند وخت پیش در ولسوالی امام صاحب
څه موده د مخه د امام صاحب په ولسوالۍ کې د هغې بې امنۍ له امله چې موجوده ده، نه پوهېږم چې دا اقدام به د کومې سرچینې لخوا شوی وي چې د اربکیو په نامه یې یو شمېر خلک سنبال کړي دي او هغو ته یې پیسې او وسله په لاس ورکړې ده. هغوی د دې پر ځای چې له خلکو دفاع وکړي، له بشري حقونو څخه د سرغړونې باعث ګرځي، د یو بېچاره کروندګر پر کورنۍ تجاوز کوي او د یو ستر جنایت موجب ګرځي. په غونډه کې د ویناوالو له خبرو داسې څرګنده ده چې دی یو ډیسپلین لاندې د ملیشاو راوستل، هغوی ته پوها ورکول او په یو قانوني چوکاټ کې په دند ګمارل باید هغه لومړنی شرط وي چې د اربکیو په ایجاد کې په پام کې ونیول شي، چې له بعده مرغه تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی چې له امله یې د بشري حقونو د فعالانو اندېښنه راپارولې ده. ښاغلي لنګری په دې باب چې آیا د دغې اندېښنې په اړه یې له دولتي مراجعو سره څه خبره شریکه کړې ده که نه، داسې وویل: موږ تل په خپلو خبرو، مجلسونو او لیکنو کې د اربکیو په نامه د ګروپونو له ایجاد څخه اندېښنه ښودلې ده، او د کمیسیون توصیه دا ده چې د دوی پر ځای باید د ملي پولیسو ځواکونه پیاوړي شي، خلکو ته پوهه ورکړی شي او د قانون پر واکمنۍ زیات ټینګار وشي. د بخلو فرهنګ باید له منځه ولاړ شي، پر مجازاتو ټینګار وشي. موږ همیشه د هیواد د قوانینو مطابق د مجرمینو د مجازاتو غوښتونکي یو. پاتې دې نه وي چې د امام صاحب ولسوالۍ د جنسي تیری د پیښې په اړه تر اوسه پورې یوازې یو تورن کس نیول شوی، او ویل کېږي چې د دوه تنو نورو د نیولو لپاره هم لاټه روانه ده، خو تر اوسه پورې نه دي نیول شوي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو پر روان خبرونه کې ورسته د ګوډیا چارونیس تفری پروګرام لرو، د کور کلیونیس پروګرام هم وړاندې کوو. خو اوس لس بجې او دېرش دقیقې شوې دي. د خبرونو لنډیز له نوریاس نوري څخه اورو.
د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي او ویان وای چې ولسمشر به نن د سعودي عربستان په مرکز ریاض کې د سعودي له پاچا عبدالله ابن عبدالعزیز سره وګوري. امریکایي پوځیان څرګندوي چې د هغو دېرش زرو اضافي امریکایي عسکرو له ډلې څخه به چې ولسمشر باراک اوباما یې ژمنه کړې وه، نږدې اتلس زره د پسرلي په وروستیو کې افغانستان ته ورسېږي. د کندز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په چاردرو ولسوالۍ کې پرون د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دولت دوه تنه وسله وال مخالفین ووژل شول. د نورستان چارواکي وایي تېره شپه د دې ولایت د دوابي ولسوالۍ پر مرکز طالبانو هغه مهال یو توغندی وویشت چې چارواکي له قومي مشرانو سره په سیمه کې د امنیت د ښه کېدو په نیت جرګه شوي وو. د پاکستان د استخباراتو یو چارواکی وایي چې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په توغندوی بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 9 تنو ته رسیدلی دی. د امریکا د دفاع وزارت د استخباراتو د څانګې مشر وایي د په باور پاکستان کولی شي چې خپلې اټومي وسلې خوندي کړي، خو له دې سره سره دا ویره شته چې ساتنه یې ممکن سمونه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکایي چارواکي به له پاکستان وغواړي چې د هغو 15 امریکایانو د شکنجې په اړه ورته معلومات ورکړي چې په دې هیواد کې بندیان دي. ایران وایي دې ته تیار دی چې یورانیم د غني کولو لپاره بهر ته واستوي. د دې غوښتنه ملګرو ملتونو له ایرانه کړې وه. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات به د ایران د هغې اقدام هرکلی وکړي چې د هغو دریو امریکایانو د لانجې د پای ته رسېدو لپاره لیوالتیا وښیي چې د ایراني چارواکو په وینا په غیر قانوني توګه د ایران خاورې ته ننوتي او په جاسوسۍ تورن دي. سپینې ماڼۍ پرون وویل چې ټاکل شوی د ولسمشر باراک اوباما د تبت له مذهبي مشر دلای لاما سره وګوري. دې اقدام د چین په چین دی د دې اقدام چین دی ته هڅولی چې د امریکا د متحده ایالاتو په وړاندې خبرداری زیات کړي. او د تیلو بیې نږدې 4% لوړې شوې دي، چې له دې سره داسې ښکاري چې د نړۍ لوی اقتصاد د امریکا اقتصاد رغېدلی دی.
په لنډو خبرونو کې مو واورېدل چې پر شمالي وزیرستان د بی پیلوټ امریکایي الوتکو په بمبارۍ کې د وژل شویو کسانو شمیر 9 ته رسېدلی دی. د دې پیښې په اړه په مخکني رپورټ کې د مړو شمیر 12 تنه یاد شوی دی. دغه رپورټ له نجیب عامر اورو.
د راپورونو پر اساس اتو بی پیلوټ الوتکو د شمالي وزیرستان په محمد خیل، خړ کمر او دیګان سیمو کې د میزایلو 13 مرمۍ وتوغولې چې په ترس کې لږ تر لږه 12 کسانو وژل شول. د سیمې خلک وایي ګڼ شمېر کسانو ته د دغې بمبارۍ په ترس کې ژور ټپونه هم رسېدلي دي. دا لومړی وار دی چې په یو وخت 8 بی پیلوټ الوتکې د پاکستان کومه قبایلي سیمه تر برید لاندې نیسي. د سعید وزیر په نوم یو سیمه ییز حکومتي مامور وویل چې د دې تازه بمبارۍ په ترس کې د وسلې وسلوالو دو موټرونه هم زیانمن شوي دي. کومې سیمې چې د سه شنبې په ورځ د امریکایي الوتکو لخوا په نښه شوي، هغه د حافظ ګل بهادر په نوم د طالبانو د یو ځایي پیاوړي قومندان پورې تړاو لري. حافظ په دې تورن دی چې د پولې دې غاړې ته د پاکستاني او د پولې هغه لوري ته د امریکایي ځواکونو پر ضد د ځانمرګو بریدونو د ترسره کولو لپاره کسان تربیه کوي. په 2010 کال کې د پاکستان په قبایلي سیمو د امریکایي بې پیلوټو الوتکو د 13مه حمله وه چې په شمالي وزیرستان کې ترسره شوه. د جنوري په 14مه نیټه د شمالي وزیرستان په شکتوي سیمه کې د همداسې یوې حملې په ترڅ کې 10 کسان وژل شوي وو. نتایج شوي راپورونه وایي د طالبانو د غورځنګ مشر حکیم الله مسعود هم په شکتوي کې ژوبل شوی وو، چې بیا د جنوري په 26مه نیټه یې د ورکزو په ماموزۍ سیمه کې سا ورکړه. خو د طالبانو سرچینې دا نه مني. د سه شنبې په ورځ اعظم طارق چې ځان د طالبانو د پاکستاني تحریک ویان بولي وویل، دوی د حکیم الله مسعود د ژوند د ثبوت د ښکاره کولو لپاره د آډیو یا ویډیو پیغام د خپرولو ضرورت نه احساسوي. د طالبانو د ویان دا څرګندونې د خلکو شکونه راپاروي چې کېدای شي حکیم الله مسعود به وژل شوی وي او طالبان باید تر هغې پټوي چې د هغه ځای نیونکی وټاکل شي.
تازه رپورټونه څرګندوي چې پر شمالي وزیرستان د امریکایي بې پیلوټ الوتکو د بمبارۍ د تلفاتو شمیر 9 ته رسیدلی دی. اوس هم اونیس پروګرام د کور کلي اونیس پروګرام لرو او د ګوړی اچار تفریح اونیس پروګرام. لومړی هم د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. خوږو اوریدونکو سلام. له حکومت سره څنګه یې؟ حکومت خو حکومت دی چې له نظره یې نه کړی. د خپرونې په پیل کې باید د اوریدونکو له ستونزو خبر سو. هسې ځینې وایي چې وطن ګل ګلزار دی او خلک څه ستونزه نه لري.
منم رخصار دی له دیمزنګ خبرې کوم. له خاروانه نه ګیله من یم، ځکه تر اوسه دیمزنګ ته راکتلې هم نه دی. چې دلته اوسیدونکي څه حال لري چې کوزیږو په خپلو بوټونو یخمالک خورو، خو چې بیرته راخیزو نو د مور شیدې مو خولې ته راځي. د مغ په پوډرو کې مو خولو داسې لارې جوړې کړې وي لکه د همدغه دیمزنګ په کوڅو کې د واورو اوبو.
بله سلام علیکم، دا د ګوړی اچار خپرونه ده. زه زلمی خان بابی دیوال خبرې کوم. یاره قسم درته خورم چې په تیره کلنۍ ازموینې کې مې هر ورځ ټول سوالونه د کتاب له مخې حلول، خو اوس نګران صاحب وایي چې مشروط یې. خو زه دې ته حیران یم چې کتابونه غلطي او که ښوونکی مو نه پیپیږي. بس تاسې ځواب غواړم. د خدای په امان.
الو ګلمینه یم، یوه ښه د فلمي هند سندره راته واوروئ. زه دغه سندره الف الف ته تقدیموم.
الو السلام علیکم، له څلورمې کوڅې نه شبنم خبرې کوم. ښه ده چې ښوونځي رخصت شول چې د هغو جالي مینانو دمه جوړه شي. کوم به چې له سهار تر مازدیګره د کوڅو په مخ کې ولاړو، څنګه بې شرم وو. د ورځې به یې لس کوتې ژاولې ژولې، تور مخونه به لکه د مجرمانو ولاړو.
الو ذاتي قلا خان له زاړه ښاره خبرې کوم. وروره دغه ډرایورانو ته خو لږ وزر وکړئ. سړی چې ویني پیریانې ونیسي او په داسې شیخ ترېنه تېر شي چې سړی نه سم د خټو دیوال جوړ کړي. آخر دوی نه پوهېږي چې زیاتره خلک همدغه یو دوه جوړه جامې لري چې هغه هم دوی ور ککړې کړي، نو څه به اغوندي.
هلو هلو و بچیانو، له سترګو مدار شم. رادیو خو چلوئ، له خدا د مال مسیانو ته هم نصیحت پکې وکئ. تر پوزې راوستلی یم. ګورئ که مې به د دوری لوګري پته ور واچوله ځی ورکوئ یې ما پسې ګرځئ.
Thank you.
اعلان اعلان.
که مامور یا معلمی است،
که پیاده یا چپراسی است،
که تحویلدار یا خزانه‌دار است،
که کلینر یا درپدر است،
لیوی کپی څخه 50 درجه حرارت واخلی
او لیوی کپی 0 کالوری انرژي،
همه په لار واچوي، همه په دفتر کې،
همه په پلی واچوي، همه په موټر کې،
د ژمي زد،
د یخنۍ زد،
د خوارو لپاره بخاری
او د غریب لپاره سندلی.
اوس تاسو وایي چې دا به څه شی وي؟
زه یې درخیام، نسوار دی نسوار،
د شنو تنباکو خر نسوار، د خار په هر څنډه،
د خار په هر کونج کې نسوار واچوي او ځانونه تاوده کوي.
خدای مولا داسې عملیات نه وساته چې دوه ځله مو ګیډه پکې سیری شي لکه داسې.
آ چاړه راکه.
ها سای په اخلا
پنس کایچی.
ډاکټر صاحب یو عاجل ناروغ دی.
څه تکلیف لري؟
سای په اپنډکس دی.
دا عملیات به ما
او سای په به ما ورسره خلاص کړی دا 50000 افغانۍ ومنلې.
سمه ده سمه ده، عملیات ته تیار کړی.
سای تر اوسه خدای غ عملیات لا پاتې دی.
پروا نه لري، خلاصيږي ژر ژر کوي. یالي ژر شي ستان
واخله
تار
واخلی.
نیلوفر دما موبایل دی ندارید دلی؟
نه صاحب، د عملیات پر وخت په لاس کې وو.
ناروغ ما عملیات تیار کړی دی.
او صاحب تیار دی.
زی زه درغلم.
لورې څنګه یې؟ شکر دی چې عملیات دی په خیر سره تیر سو.
مورې خیما، خو دغه ګیډه مې درنده ده.
زه خیر دی، خدای به دې ګیره هم ښه کړي.
مورې دغه زه خو زما په ګیره کې ده.
دا څه وایې لورې؟ د تا په ګیره کې د موبایل زنګ څه کوي؟
ته مې په ګیره غوږ کېږده.
نه لورې، هسې تا ته ښکاري، نوی عملیات دې سوی، ملامته نه یې.
ادې ناروغ خو دې ښه ده؟
او شکر دی ښه ده، خو وایي چې په ګیره کې مې موبایل زنګ وهي.
زه خیر ده، اوس نوې په اوش راغلې. د عملیات ناروغان کله کله همداسې پرتې وایي.
ډاکټر صاحب ته غوږ ونیسه، لکه چې رښتیا مې د لور په ګیره کې د موبایل زنګ دی.
مورې اورې؟ تاسې غلی شئ.
هغه دی اورې ډاکټر صاحب.
دا خو لکه چې د ډاکټر صاحب د موبایل زنګ چې وي.
نیلوفر څه خبره ده؟ د ناروغ حالت څنګه دی؟
ډاکټر صاحب په ګیره کې موبایل زنګ وهي.
دا څه وایې؟ زنګ وهي؟
او صاحب کټ مټ لکه د تا د موبایل زنګ چې وي.
دا څه وایې؟ از ما موبایل به د عملیات پر وخت په ګیډه کې پاتې وي. ژر کوئ ناروغ د عملیات کوټې ته ورسوئ چې له ګیډې موبایل راوباسو.
ډاکټر صاحب د موبایل به د پیسې درکړو، ولې بیا ګیډه څیروئ؟
او دا هم دا غلی کنو زوابونه چه اوریدون کرالی گلی او فیلسوف کراتوس های به زواب وایی.
کراتوس های کده تا خواه خوی داری اوریدون کلی کنو برا واخلو.
روای اخلا چی چی بکلی کلی دی؟
دا غلوم رای لیک زرولی لایو نامعلوم از زایر علی گلی دی.
خواه زرولی جان چه بکلی کلی دی؟
زرولی ترچو لاروی و سلامون و روست پختنه کری.
خواه ده چیش پختنه کری ده؟
کراتو صاحب پختنه ده کری ده چه ده اوس ولی خلق دومره شر شر پیسه داره کیگی؟
ده چه ساده سلای ده؟ کم خلق خیی؟
دا وی هغه خلک هم کوم چې نن په یو غټه چوکۍ مقرر شي، نو بیا یې په سبا یا بل سبا میلیونه شوی وي، او چې کال راتاویږي نو بیا یې دوه درې څوپړیزه کورونه او مارکیټونه کرایې ته تیار سوی ولاړ وي، او چې بیا دوام کال پرې راتاویږي نو د کورونو خبره یې هاین تر دوبۍ پورې رسېدلې وي. علت یې څه شی دی؟
د ما داسې خیال ده چې د دې سړي د سر ماغزه ډېر دي، نو دی څه وایي چې علت یې څه دی؟
هو علت یې
ته څه وایې؟
صاحب زه به څه ووایم، پوښتنه یې له تا نه کړې.
توبه توبه خ نو نمی پریک دی ها چې نمی پریک دی نو درته و بوایم دما په ګمان علت تالی دی تالی
تالی دی
هو اوخ تر ګیره لاندې نه تیریږي که غلا وای نو خامخا به د دومره غټې غلا غل معلوم شوی وای که خاین وای نو هم به خامخا نیول شوی وای او مجازات شوی به وای ځکه دومره غټ خیانت پټېدای نه شي نو چې غلا هم نه دی او خیانت هم نه دی معلوم داره چې تالی دی ځکه پرته له تالونه په بل هیڅ ډول څوک دومره پیسې په دومره لنډه موده کې نشي ګټلی له بلې دې خبر کم دغه ډول تالی یو فرمول لري
هغه څه ډول ده صاحب
ته وایې همداسې ساده یې درته ووایم
او
نو غوږ شه آرام خوري جمع چاپلوسي جمع سپینسترګي مساوي تالی
ها ها دې ته وایي تالی
او سر دې خلاص کړه همدې ته وایي تالی
ښه نو دغه بل لیک بی جیم له الف میننه رالیږلی دی او له سلام وروسته پوښتنه کوي چې د ژمې په دغو سختو سړو کې څنګه ځانونه تاوده کړو
د بی جیم سلام ته علیکم السلام وایم او د پوښتنې په ځواب کې به درته ووایم چې زه هم حیران یم چې څنګه ځان تود کړم ځکه چې برق خو نشته او لرګي سکاره تیل او ګاز خو دومره قیمته دي چې اخیستل یې پرېږده ان تصور یې هم ګران دی نو چې دغه شیان نه وي سړی به څنګه ځان تود کړي زه ته ووایه
رښتیا وایې صاحب نو بی جیم څنګه وکړي
څه ووایم زه چې دومره پوهېدلی خپل ځان به مې تود کړی و
ښه صاحب نو دا وروستی لیک تې میمرې رالیږلی دی او پوښتنه یې کړې ده چې مینه په ژمي کې ښه خوند کوي او که په اوړي کې
خبره د مینې سوه نو زما دې دا تې میمرې واوري دا نو په تاوده جمپر پتلون او تودې خولۍ پورې اړه لري که تو جمپر پتلون او تاوده خولۍ لري نو په ژمي کې ښه ده ځکه ټول خلک لارې ته ګوري چې ونه خوییږي او یا هم په کوم ډنډ کې پرېنوځي نو عاشق او یا هم معشوق ته د چا ډېر پام نه کیږي ځکه په ژمي کې هسې هم د نجلۍ او هلک توپیر ګران وي
کړتو صاحب د تاسې نه ډېره ډېره مننه
او بیا دغسې سختي سختي پوښتنې مه رانه کوه
صحیح ده
دغه خبرونه ننګر ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کې وو عبدالرحمن صادق سپینغر وګمر رشیدی هیله زرمتی حسیب الله جلالزی او مسکا سنگزی کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو ده دی کابل 44 یاویا کندهار 22 جلال آباد 4 کندوز 1 خوست 1 یونیورسيټي ټاون پېښور 204 کې
کور کله
جوړونکې نور محمد لهو ګران اوریدونکو سلامونه په دې خبرونه کې چې زه وګم رشیدی د نور محمد لهو په مرسته وړاندې کوم دا مطلبونه اوریدای شئ
په سر کې په دې اړه چې د خزي او میړه ترمنځ څنګه بدګماني را پیدا کیږي او د دې ستونزې د لری کولو لپاره باید څه وشي یو مطلب لرو
ورپسې د هغه کورنۍ په حق لږه کیږي چې په زوم باندې ډیر بارونه کوي او په نتیجه کې هغه له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخ کوي
او په پای کې د خبرونه تمثيلي ټوټه هم لرو
په دې هله چې تر پایه مو ملتیا وکړي گرانو اوریدونکو شک او بدګمانی داسې یو ناروغي ده چې کورنۍ بنسټ کمزوري کوي او د خزي او میړه ترمنځ راز راز نور کورنۍ جنجالونه او سنځي راولاړوي د خزي او میړه ترمنځ کده شک او بدګمانی عوامل په پیل کې معلوم نکړای شي او په موقع ورته د حل لار ونه موندل شي نو هماغه ده چې د دواړو ترمنځ خبره جنگ شخړو او په پای کې طلاق ترسيږي د لغمان اوسیدونکی عبدالرشید وایي د ښځې او میړه ترمنځ د اعتماد او باور په کمیدو سره شک او بدګماني پیدا کیږي.
پښتنو په قانون کې باید شک د ښځو او میړه په منځ کې نه وي. په هغه وخت کې شک د ښځو او میړه په منځ کې پیدا کیږي چې میړه په ښځه باندې اعتبار لري، ښځه په میړه باندې اعتبار لري.
دلته به د هغې میرمنې خبرې واورو چې میړه یې ورباندې بدګمانه دی او دا په دې وجه ډېره ځورېږي.
وقتی که ما با برنده بالا میشم مثلا کالا را بگیرم یا مثلا
کله چې د کالی و د وربولو په خاطر برندې ته وزم نو میړه مې هم را پسې راځي او غلی غلی دا خوا او هغه خوا ګوري. کله چې له بازاره سودا راوړم او راباندې ناوخته شي نو زیاتې پوښتنې راڅخه کوي چې ولې وزن ډېدې، تر اوسه دې څه کول. زه مې د میړه دې خبرو ډېره په تنګ کړې او ان پوزې ته یې رسولی یم.
د بغلان اوسیدونکی محمد رحیم بیا د بدګمنۍ د راپیدا کېدو یو علت د ښځو په وړاندې د ځینو نارینهو بې تفاوتي بولي او وایي یو شمیر نارینه د ځینو کارونو په کولو سره خپلې ښځې په ځان بې باوره کوي.
لکه اوس دی چې هغه زنانو سره په یو کور کې ناست دی، دې ته یو تلیفون راځي یا احوالات راځي، د دې مخامخ خبرې وکړي چې هغه پوه شي چې دا ارتباطات یو مرګر ارتباطات دی، یا د کاروبار په باره کې یا د احوال پرسی په باره کې د دې نه معلومات غواړي. په ژوند کې د یو کورنۍ په ژوند په ژوندانه کې اعتماد اصل اولی ده.
د زیارت او سیاحت خپرونی چلوونکی ډاکټر باز محمد خادمن بیا د ښځې او میړه ترمنځ د شک او بدګمانۍ د رامنځته کېدو اصلي عامل تر نکاح د مخه د ښځې او میړه د رضایت نه اخیستل بولي. دی وایي کله چې د هلک او نجلۍ ترمنځ رضایت نه وي او د مور او پلار په خوښه یو بل ته واده شوي وي، دوی له واده وروسته بیا له دغه شان مشکلاتو سره مخ کیږي.
د کف یا برابري چې په اسلام کې ورته ښوولې ده، دا تر ټولو لومړی اصل ده. دا برابري په دې معنا ده چې صرف یو طرف دي او بعد وي بل دي ما بعد وي، نه، رنګ به برابر وي، یو د بل سره په کواره کې برابر وي، په ونه کې به تر ډېره ځایه پورې برابر وي، په کورنۍ کې به برابر وي، په نصب کې به سره برابر وي، په تعلیم کې به سره برابر وي. او حتی دونه اجازه اسلام ورکړې ده چې هر څو سره نامحرم هم نامحرم دي، خو بیا هم دوی کولی شي یو بل سره وګوري په هغه وخت کې چې نکاح اعلان وي کړي. څه وخت چې د دوی برابري دلته راله بیا زر یو په بل بې اعتماده کېدای نشي.
د غزنی اوسیدونکی یو لیکوال اجمل بلهاروي میړه او ښځه باید د یو بل په وړاندې داسې یو عمل ترسره نه کړي چې په نتیجه کې یو بل ته شک او بدګماني پیدا کړي.
د ما یو ملګری و، دی نه و چیرته تللی و، د ښځې سودا پسې تللی وه چې دی راغلی و، هغه نه ورته ویل چې چیرته تللی وي. بیا ورته ویلو د خپلې ښځې ورته ویلو چې سودا پسې تللی وم، خو دا میړه یې سر نه و ګرځولی. پسې یو څو ورځې وروسته داسې د فتن مریضي پیدا شوې وه، ورته بیا دا ډاکټر تکللی و، ډاکټر نه راکله میړه کور کې و. نو ورته وی چې چیرته تللی وی، وای ډاکټر ته تللی وم. نو وای د ما بې اجازې څرنګه تللی وی؟ بیا دا ورته وایي چې ته کور کې شتون دي نه و، مریضي عاجل وه، ځکه لاړم. بیا دی نه مني، په دې صورت کې بیا د لاس نه نیسي او هغه هم ورسره ځي ډاکټر ته ځي. ډاکټر ورته وایي چې نیم ساعت مخکې راغلی وي، څه پېښه ده؟ خیرت ته بیا بیا دا د میړه شک په دین ځکه کښېږي او بیا وروسته راځي په لار کې مثال یا کور ته نارسي ده، په دین ځکه کې خپله ښځه دلاسا کوي او ورته وایي چې زما داسې یو ګمان و، دا بدګماني انشاءالله الرحمن رفس وه، نور بستا ما په منځ کې اعتماد وي.
په پای کې ښاغلی بلهار وویل کچیری یو میړه ته د ښځې په وړاندې بدګماني پیدا کیږي، باید هماغه شیبه دی له خپلې ښځې پوښتنه وکړي او د هغه کار علت دی ترې وپوښتي. کچیری دوی په دې کار کې ځان راولي، بیا نو هماغه ده چې دا خبره د میړه په زړه کې غوټه پاتې کیږي او د وخت په تیریدو سره یې روحي مشکلات زیاتیږي او بالاخره د ښځې او میړه ترمنځ د زیاتو لانجو د رامنځته کېدو په وجه خبره طلاق ته رسیږي.
گرانو اوریدونکو، د افغانستان په یو شمیر سیمو کې کله چې نجلۍ کوژده کیږي نو له هماغه شیبې نه وروسته یې له مریضۍ نه نیولې تر ودونو ته تر تګه پورې ټول مصرفونه او لګښتونه د زوم غاړې ته حواله کوي. که چیرې دغه نجلۍ کوم واده ته ځي نو زوم مجبوره دی چې د هغې ټول لګښتونه په غاړه واخلي. دلته به په دې اړه د یو شمیر کسانو خبرې واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم قنداغا د پغمان اوسیدونکی. دا جینۍ الک سره کوژده وکړه، بیا جینۍ داسې د خپلوانو یا دوستانو
لری لری زاوت وادو تزی کنه یا کوجدی تزی جامع پی آخلی مثال سیت پی آخلی اسم الله تیلا او خو چی شای چی دی زیورات دا پاغا خلی دا سیم پکر نکی چی دا خپل واده می خونه دی چی زی دا شیم پی داخلم
دا دو دا سر خو ایز بود پا درد نخوری نزوی دا دو دا سر چوز پلانکی زوی پلانکی لور دا شای واقستره ور دا واقست دا غاتو امیلی بغاڑا که والا ما تیوانه خیسته پا دقی بانی کور که سارا لانجام پیدا کی گی بل شیم پیدا کی گی بل شیم پیدا کی گی
دغات بود خو باید خل خوخی او خاریان خوخی او دی غرو خل گدا چندانه خوخی د ډډو خلق او دی موګه ډډو کې بیا دا زوم اکثر واده کې زمنه
مونخه پاده زرد پیدا غاتی تکرار کړي دا د اسلام دلاره نه او د قران دلاره نه قران کې چا مولای خبرې کوي دا به کی شر هر ناروا ده دا کار
د غزنی وسیدون کین ننګیالای بیا په دغه شان دودونو نیوکه کوي او د انجلی د پلار لخوا په هلک باندې د دغه شان مصرفونو کول یو ناروا کار او زیاته بول
کیدای سي په د کال کې د ترڅو سي دی واده کوي په دې وخت کې شپغو ودونه منستراسي د کلیوالي د غي د یو دوست د ماما د کاکا د زوی دغه سي دی بیا هم وایي سي مخته په هر واده کې غواړي سي کالی او ګیڼه نو ته هر واده ته درې درې جوڑا چلور چلور جوڑا سپلی یو اتنی یو دیغاڑی هار و یو دی تلا گوتی و دا شانس تور که پا هر واده کی مثلا پینزش پاک ودونه و ودونه پا کال کی رازی نو داغ گیرانا با طول ورکی دا کالی بم ورکی نو داغ هم پزول خرش دا
پا پای که خاغلی ننگیالی اوویل دا نامزادی پا دوره که پا زوم بانده زیاد اقتصادی فشار راوستل دا دی سبب کی گی چه زوم پا وقت واده و نشی کولی او دا واده دا پیسو دا برابرولو پا خاطر مجبوره کیگی چه هر چه تا خپل غاړه پټه کړی
قدرمن اوریدونکو اوس پام وکړی د خبرونی تمثيلي ټوټې ده چې نور محمد له هلي کلي او زموږ د تمثيل د برخې همکارانو مسکا زلا رڼا هیواد ستاری امینی پکې برخه اخیستي
دغه د مورجانې چای می در تراوړ
چای دې سر وخوري نیم ساعت چې زدل تکرار نه سم او چای درک نسته
مور جانې پن غریمی کې خو زلرګي مې پسیکړه تر اوس وې شې دې
غړای دې ساعت سر وخوري د ګل غوندې لور مې دې تا په بدل کې لاړه وې وې خدایا اغه ته پسرو وخو نه ساده شتا شیشه کومور نه ده تمام اورز ظلمونه پې کوي او ته دلته دا دا داسې غواړه راته ګرځي
ولې مور جانې څه وکړي
باسکه باسکه دې ما کاری جوړا دې پرې ده زه دا رنگ دې ورک ماته مسکیګه زه
کوریاس شاګولې ترور
سلام علیکم خورې څنګه یې خای جوړې جوړې
شکر دې مور مې راغله
سلام خو دې درم چکا
سال
دې شې جوړه
شکر ده خورې جوړه ما دې تاسو سال ده
ولا شکر دې شې سال تاسو سال دې
خیم شکر ده خورې ملالۍ څنګه و خورې
ولا شته جوړه ده سره شته
جوړه بچیر ته وی خورې هغه دې تاسو ظلمو ته پاتې ده
یا ولی خدای دې نه کوي چې مور ظلم پر وکړو ولی به ظلم باندې کوم ستاسو زما لور ده نو زما مور ده
خورې ما ته معلومه ده ما ته معلومه ده
ولی لوری نجور خونه چه دست خوابه دیگوندیه
نه مرجانه
نه پا چه با نجوره ای و خوره اقا دورتا گوره تک کس را اسپینه ده
هم دست خوابه دیگه نپیرم
چه وی خوره تا چه ده لورتا او گوره بس خوابه دی در تا خریگی دی ما لور چه پس رو او کو ناسه ده مای پختنم و نکره
وی خوره بستا لورم پس رو اوش کنه ده ناسه خود سوا کمانو که خوبی همیم خپله ده بگانه خونه ده ناسه دست تنبوریه کهی ده میره پا خوله نکهی زما پا خوله نکهی ده خاطره این که خاطره ده چنو که ارورز نسیاتور ده کوام
ابل ارورز راغله ده ده لاسو چاپونه پا مخ پاته و ده غسیم و حلی وراته
خود میره سر بیا شرمی کهی جبه ار سر کهی چه با وکم چهر سر تواره ما پا خوله می نکهی
گوره خوره ملاخه خلگیو ده ما لور سیوا چاپیره ووه زبا ده دل تا لور څلور چا پیړې و هم خو مګې نکو دغه سي
یا داسې مکو نو دا خو نو وسه چې وا د بل په بدل کې ولاړ سي ابل چې آرامي ابل باید نه آرام سي نو داسې خوشا کار نه دی خوري نو ول داسې کوي
وي خوري د تا لور خوشا کور آرام ده هغه زما مور خورلې د چالت دغه سي پسرو وکړ ناس نه
گوره خوری تا جارمه جارمه لردیم شکر دی ارامه دست ما سر دست نه مگر در لردی دیر عیبو نیدی کار نیسه کولای پخلی نیسه کولای در میره سر جبه کوی بی شرمی کوی در خسر اترام نلری از ما اترام نلری دست ما پر لردی تا چای بیدلی دی اترام ملری شکر دی در کور کار دی طول در کوی پخلی در کوی منزل در کوی جارو در کوی نو ولی دست که سالور پدا خطر نارامه ده
او خوری دی تا خدا سی کاریگر لور ده نیم ساعت مخی می ورده ویده و چه یو گلا چای را وره یو ساعت و روز سای چای را تراو
گوره خوره ده نغری کرده پنغری بنده چو ده اول لگیر چو چای جوش جوش بیترامی خواهی نده دستکاله ده میره سر خوشه با نکوی ده خسر بیترامی خواه نکوی طول کارونه دیدر کوی بیا کوی ای پکشی کستا ما توی چیزا نسیت توشتا وکم ده کم خبره نده نو داسې خو نه سو چې دا آرامه دغه نارامه دم باید نارامه سي دا خو سم کار نه دی خوري راځه چې ولاړ سو لور ته دې نصیحت وکړه زه خو ډېرې خبرې ورته کوم ته م راځه راسره ولاړ سه راځه جاړمه راځه چې ولاړ سو کور ته
خورې ته اوس لاړه شه بېګا ته به بیا زه سړی به مې درسو ورسره وبغږېږو اوس نه درسره ځم تحتې تا دې په مخه ښیوي
ګران اوریدونکو زموږ د خبرونې تمثیلي ټوټه مو واورېده چې ورسره زموږ د خبرونه هم پای ته رسیږي که چیرې غواړئ ستاسو خبرونه نوره هم ښکلې شي او ستاسو په زړه یې برابره کړو نو موږ ته په دې پته خپلې نیوکې او وړاندیزونه راولېږئ چې موږ ستاسو د غوښتنو سره سم تاسو ته خبرونې جوړې کړو
ازادي راډیو پوسټ باکس 4 د کور کلی خبرونه کابل افغانستان
او کله پیښور لیک راستوي نو بیا یې په دې ادرس راولېږئ
پیښور یونیورسيټي ټاون پوسټ باکس 2
د اوونه تر اوو ورځې